تشکر. حالا هم همکارم احمد تکل با یک برنامه تازه با شماست.
بله، ډېره زیاته مننه کوم فروخ صاحب له تاسو نه، او قدر منوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر 9 بجو د دې خبرونې اورېدو ته ښه راغلاست. د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو په لنډه برخه کې به یو ورې چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ په چین کې د خبرو لنوي پړاو څخه پرده پورته شوه. دا ورسته راځي لمړی په مکرې خبرونو ته چې سید کمال شاه عارف چمتو کړی.
په سر کې د خبرونو سرچ کې وسلوال طالبانو په هلمند ولایت کې د پولیسو 19 افسران او د ملي اردو 9 سرتیري وژلي. د متحده ایالات ولسمشر وایي چې په افغانستان کې د پاتې امریکایي سرتیرو ډیره برخه به یې د راتلونکي میلادي کال تر پایه له دې هیواده وباسي. او د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي چې ایران ته د اس 300 روسي توغندي سپارل به ډیر ژر پیل شي. په سر کې د افغانستان کورنی خبرونه وسلوال طالبانو په هلمند کې د پولیسو 19 افسران او د ملي اردو 9 سرتیري وژلي دي. د راپورونو له مخې د وسلوال طالبانو یوې ډلې د دوشنبه په ورځ د هلمند د نوزاد ولسوالۍ پر یوه پوځي مرکز برید وکړ او هغه یې محاصره کړ. د نوزاد ولسوالۍ د امنیت قومندان نفس خان د دغه مرکز له دننه اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې وسلوالو دوی محاصره کړي او د دوی ډیری وسلې او وسایل هم ترې نیولې دي. نفس خان له حکومت د عاجل مرستې غوښتنه وکړه او یې ویل چې دوی ته باید سمدستي نور ځواکونه ورواستول سي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي سره لدی چې په افغانستان کې د امریکا جګړه پای ته رسیدلې، خو دا هیواد تر اوسه یو خطرناک ځای دی. باراک اوباما په ویرجینا ایالت کې د جګړې قربانیانو یا ته د درناوي په مراسمو کې وویل چې په افغانستان کې د پاتې امریکایي سرتیرو ډیره برخه به یې د راتلونکي میلادي کال تر پایه لدی هیواده وباسي.
Today is the first Memorial Day in 14 years that the United States is not
د جګړې د قربانیانو د ورځ زموږ د ډیرو لپاره خاص اهمیت لري، لکه چې په افغانستان کې زموږ جګړه پای ته رسیدلې. دا لومړی ځل دی چې دغه مراسم لمانځو. په اوس وخت کې شاوخوا 9500 امریکایي سرتیري په افغانستان کې حضور لري چې تر ډیره د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او ملاتړ ماموریت مخته وړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د اسلامي دولت ډلې یادایش وسلوال به هیڅ کله هم ونه سي کړای چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو په تیر بیا د منځنۍ اسیا پر ضد وکاروي. دا خبره د دفاع وزارت د اپریسون رئیس جنرال افضل امان له ازادي راډیو سره په مرکه کې وکړه او ویل چې داعش په افغانستان کې ځای نه لري. د وای موږ د دشمن د ټولو تحرکات په وړاندې ښه تیاری نیولې او دشمن به ونه توانیږي چې پر مختلفو سیمو د تهاجم لپاره د افغانستان له خاورې د وسیلې په توګه کار واخلي. په افغانستان کې د داعش له حضور سره داسې اندېښنې راپورته شوي چې ښایي دغه ډله د فعالیت لمن د مرکزی آسیا هیوادونو ته وغځوي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمبل ویلي چې د اسلامي دولت ډلې تر اوسه په افغانستان کې عملیات مخ نه دی کړی، خو دغه ډلې په جدیت سره د ټولنیزو رسنیو لارې د استخدام لړۍ تیزه کړې ده. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي په تیر 2 ورځو کې د افغانستان په مختلفو سیمو کې د عملیاتو په نتیجه کې 250 تنه د دولت وسلوال مخالفین وژل شوي دي. دا وزارت پرون د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې دغه عملیات درې واړو امنیتي ارګانونو په ګډه په ننګرهار، لغمان، بغلان، بدخشان، سرپل، لوګر، پکتیکا، فراه، نیمروز او هلمند کې ترسره کړي دي. افغان امنیتي ځواکونو په دې وروستیو کې د طالبانو پر ضد تهاجمي عملیات تیز کړي دي. بیا هم شراغلست. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي چې ایران ته د اس 300 روسي توغندوی سپارل به ډیر ژر پیل شي. حسین امیر عبدالحیان پرونول په دې اړه له روسي چارواکو سره خبرې بریالي وي. د خپل روسي سیال میخائیل بوګدانوف سره په مسکو کې لکتنی ورستول چې د دې اټکل لمخې د اس 300 توغندوی سپارل به په لنډ مهال کې پیل شي. د روسي د بهرنیو چارو وزارت د عبدالحیان سرګندونې نه دي تایید کړي. تهران له دې مخکې ویلي و چې لزمي کې هوا ته د توغندوی بشای د روان 2015 میلادي کال تر پایه تر لاسه کړي. د مسکو او تهران ترمنځ دا معامله په 2015 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو له اقتصادي بندیزونو وروسته وځنډیده، خو په اپریل میاشت کې چې ایران له لوېدیځ سره د خپل اټومي پروګرام په اړه توافق ته ورسید دا بندیز هم لری شو. د راپورونو لمخې د اسلامي دولت ډلې وسلوال د عراق په ریمادي ښار کې چې یو اونۍ مخکې له عراقي ځواکونو نیولې خپل ځواکونه پیاوړي کوي. په داسې حال کې چې عراقي ځواکونو د انبار ولایت مرکز د بیرته نیولو ژمنه کړې، د دې سیمې اوسیدونکو ویل چې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو وړ مورس ناوخته په لاریو کې دې ښار ته راورسېدل. د دوشنبې په ورځ د عراقي ځواکونو د شیعه ملیشو او سنی قبایلو جنګیالیو په ملتیا د التاش کلی چې د ریمادي جنوب لور ته په 40 کیلومتر کې پروت دی بیرته ونیو. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر د دوشنبې په ورځ د عراق پوسټ ورن کړ چې د ریمادي د دشمن یو کوچنی ځواک ته پرېښود. د عراق د صدر اعظم حیدرالعبادی او ویان دغه څرګندونې رد کړي او هغه یې حیرانوونکي او بیا وخت وبللې. په عین حال کې یو ایراني جنرال چې په منځني ختیځ کې د ایران د ملیشه ځواکونو د فعالیتونو مسؤل دی وویل چې متحده ایالات او نور قدرتونه د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړه کې پاتې راغلي دي. جرمنی د روسیې د هغې پریکړې په اړه اعتراض څرګند کړی چې د جرمنی د صدر اعظم انګلا میرکل یوه همکار ته یې د ننوتو اجازه نه ده ورکړې. د پارلمان محافظه کار وکیل کارل جورج ویلمن چې کله د یکشنبې په ورځ د مسکو هوایي ډګر ته ورسېد ورته اجازه ورنه کړل سوه چې د روسیې خاورې ته ننوځي او یوه ورځ وروسته د مې په 15مه بیرته جرمني ته ستون سو. ویلمن هغه سیاستوال دی چې د اوکراین په ختیځ کې د روسیې پر کړو وړو یې په ډاګه انتقاد کړی دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې د روسیې د حکومت پریکړه د نه درک وړ او د نه منلو ده او له مسکو څخه یې وغوښتل چې پر ویلمن دی روسیه خاورې ته پر داخليدو هر ډول بندیز لری کړی. دغه اعتراض په مسکو کې د جرمني سفیر د روسیه حکومت سپارلې او هم په برلین کې د روسیه سفارت سپارل شوې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بانک یې مون پر نړۍ ژغ وکړ چې د کډوالو د سرپناه لپاره دی نوې لارې چارې ولټوي. په ایرلند کې د افغانانو، سوریانو او د جګړې له نورو سیمو د کډسو کډوالو یوې ډلې ته د ملګرو ملتونو سرمنشي د دې یادونه وکړه چې د کورنۍ هم د کوریا د جګړې له امله تښتېدلې و. بانول یو زړه خاطره چې د په یاد لري دا ده چې له دې چې د لخپل کورنۍ سره د خپل کلی نږدې غونډې ته تښتېدلی و. د وای کله چې موږ خطلو باران اورېده یو ځل مې بیرته هغې دنیا گی ته چې زما یوازنۍ دنیا و وکتل. د ملګرو ملتونو سرمنشي دوه کډواله تول چې د دې تر یوه حده پر لارو د دوی ستونزې درکولای سي او د نړۍ له هیوادونو غواړي چې باید مسؤلې لارې پیدا کړي چې کډوال ورڅخه کار واخلي. او هغه وسلوال چې د اوکرين په شمال ختیځ کې درې کسان برمته کړي وو او جلس او برمته سیوی روغ رمټ آزاد شول. د اوکرين د کورنۍ چارو وزارت ویل چې و اتسل وشکلن سړي د خارکیف د سیمې په لیوبوتین شارګوټ کې د ټوپک په ډول سره دوه کسان وژلي او ورسته د تیلو په یو ټانکی د غدری تنه برمته کړو. د خبرونو پای
زموږ غاګله ازادي رادیو او ریقدر منوریدونکو مخکې مهم یادونه وکړه چې د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادي رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو. د افغانستان د سولې د شورا چارواکي وایي هغه طالب مشران چې په چین کې د افغان حکومت له استازو سره خبرې کړي مهم او باصلاحیت کسان دي. په چین کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره د خبرو له نوي پړاو څخه لویدیز ورسنیو پرده پورته کړه. د سولې د عالی شورا غړي وایي د موضوع حساسیت ته په پام سره دا خبره چې ګنې دغه خبرې تر سره شوي نه ردوي او نه یې تاییدولای شي. دا مسله نوریاس نوري په خپل راپور کې راخسته.
د افغانستان د سولې د عالی شورا چارواکي په دې ورسته یو کې په چین کې د طالبانو له مشرانو سره د دې شورا د یو جګپوړي مرکچي د ترسره شو خبرو خبر نه تاییدوي خو په دې مسله ټینګار کوي چې د سولې پروسه ډیره حساسه ده او کله هم ځینې غونډې په ډیره محرمانه توګه کیږي. په چین کې د سولې د خبرو مسله امریکایي وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې افشا کړې او ویلې دي چې په دې خبرو کې چې 13 د مې په 19 او 20 د چین د شنجن ایالت په مرکز اورمچي کې ترسره شوې د افغانستان د سولې د عالی شورا یو مهم استازي معصوم ستانکزی او درې طالب مشرانو چې د کوټې له شورا سره نږدې اړیکې لري ګډون کړی وو. خغلی ستانکزی چې د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس او تر دې غونډې یوه ورځ وروسته افغان ولسمشر اشرف غنی د دفاع وزیر په توګه ونوموه. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړي مولوي قلم الدین چې وال ستریټ ژورنال ورسپانې د دې غونډې په اړه ځینې څرګندونې خبرې کړي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم له دې غونډې بې خبري څرګنده کړه، خو وی ویل چې ځینې غونډې ډېرې حساسې وي او یوازې محدود کسان پرې خبر وي.
اگر مذاکرات که اگر دیر مختی وی یا اصرار پکیدی یا غوی افشا افتیدائی حالات که دی سیاست نلری خبر ده، نو پا دی حالات که در کارستویم دی مگر طول پدی بندی موافق که ترخیق وقت پوری چه عملی برنه یه نیو هره کری مطمئن سوی نیو ندوار و خواهون کلکی رادی نیو موجود سوی
وال ستریټ ژورنال د یو ډیپلوماټ له قوله چې نوم یې نه دی ښودلی وایي چې دا د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره مقدماتي خبرې وي، او له دې کبله د اهمیت وړ دی چې د پاکستان د استخباراتو د ادارې ISI او د چینایي چارواکو لخوا زمینه برابره شوې وه. د راپورونو له مخې چین له دې مخکې هم د طالبانو او د افغانستان د حکومت د چارواکو ترمنځ د سولې مقدماتي خبرو ته زمینه برابره کړې وه. د افغانستان د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو مشر حبیب الله فوزی هم په چین کې تر سره شوو خبرو مسأله تایید نکړه، خو ویل د سولې عالي شورا هڅه کوي چې هر څومره ژر له طالبانو سره مخامخ خبرې پیل کړي.
اماراتو کې سره خبرې شوې، قطر کې سره شوې، دلته په داخل د افغانستان کې تماسونه شته، همدارنګه د کوټې د خلکو سره تماسونه شته، خو زموږ د سولې د عالي شورا هڅه به دا وي چې له طالبانو سره نیغ په نیغه مستقیم مذاکرات پیل شي.
د وال ستریټ ژورنال راپور سره سم په دې خبرو کې طالب مشرانو عبدالجلیل، مولا محمد حسن رحمانی او مولا عبدالرزاق ګډون کړی و چې د ورځپاڼې په وینا یو شمیر کسانو چې د طالبانو له غورځنګ سره اړیکې لري ویلي دا درې واړه د طالبانو مهم مشران دي چې د پاکستان د استخباراتو له ادارې سره هم نږدې اړیکې لري. دا خبره د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړي مولوي قلم الدین هم وال ستریټ ته کړې. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې هم دا مسأله تایید کړه او ویل
د طالبانو په صف کې دا ډېر قوي وسولي خلک دي او د دې خبرې ډېر په باهیت دي. کله سیبیبي دغهبي او د پاکستان د استخباراتو لاس پکې وي، نو دا خلک ډېر مهم دي او دا به ډېرې مهمې خبرې وي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي مولوي قلم الدین د غراز ویلي چې دا درې واړه طالب مشران د هغو په نسبت چې په قطر کې میشتي او د سولې خبرې مخته وړي مهم دي. طالبانو دا رد کړي چې دوی درې مشرانو په چین کې د سولې په خبرو کې برخه اخیستې ده. د راپورونو له مخې د چین د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي که څه هم په اورمچي ښار کې د ترسره شوو خبرو په اړه بې خبري څرګنده کړه، خو تاکید یې وکړ چې دوی هیله مند چې افغانستان ژر د سولې او ثبات خاوند شي او په دې برخه کې چین لیواله دی چې رغنده رول ولوبوي. د وال ستریټ ژورنال راپور سره سم په چین کې د پاکستان د استخباراتو د ادارې ISI په مرسته دغه خبرې یوازې څو ورځې وروسته له هغې ترسره کیږي چې د دې ادارې او د افغانستان د ملي امنیت د ریاست ترمنځ د همکارۍ او تفاهم لاسلیک شو. د ورځپاڼې په وینا په دې کار سره ظاهرا ISI غوښتل چې د سولې په روانو هڅو کې خپل ښه نیت ښکاره کړي.
په چین کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره د افغان حکومت د خبرو په اړه راپور مو اوریده. قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خبرو، خو له هغه مخکې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان د سولې د خبرو اترو په اړه د خبرو شویو مطالبو لنډیز جناقه الکوزای اوروي.
ګارډین ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې ایران ته د طالبانو د یو هیئت د سفر په اړه یو مضمون خپور کړی او سرلیک ورکړې طالبان ولې تهران ته ولاړل. ورځپاڼه لیکي په روانې اونۍ کې ایران ته د طالبانو د یو هیئت سفر په کابل او تهران کې د خلکو پام ور واړوه او پوښتنه دلته ده. شیعه ایران چې د منځني ختیځ په یو شمېر سنی هیوادونو کې د شیعه ډلو په واسطه نیابتي جګړې پر مخ وړي، څنګه په خپله خاوره کې د یوې بنسټپالې سنی ډلې کوربتوب کوي. ورځپاڼه لیکي د طالبانو د واکمنۍ پر مهال یو ځل دواړه سرسختې دښمنان یو بل ته ګوته وماشه شوي وه او نږدې وو چې په جګړه کې ښکیل شي، خو کله چې خبره سیمه ییز سیاست ته شي، په خاص ډول په سیمه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د نفوذ د پراختیا له بیرې دواړه لوري ګډ دریځ غوره کوي. ګاردین زیاتوي تهران په 1998 کال کې یعنی په مزار شریف کې د لږ تر لږه اتو ایراني ډیپلوماتانو د وژل کېدو په غبرګون کې د افغانستان پولې ته نږدې له 70 زیات عسکر ځای په ځای کړي وو او ګواښ یې کړی و چې د 40 ساعتونو موده کې به د طالبانو رژیم ړنګ کړي، خو د ملګرو ملتونو په دخالت سره هغه مهال دا حالت خونسا شو. په 2001 میلادي کال کې چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په افغانستان کې د طالبانو رژیم ړنګ کړ، ایران د دې عملیاتو ملاتړ وکړ. لتیری یوی لسیز ورسته تهران او طالبان هڅه کوي چې د داعش د غواخونو په مقابل کې یو بل ته لاس ورکړي. د ورسپانې په باور طالبان او ایران یو بل ګډ هدف هم لري او هغه له افغانستان نه د امریکا او لویدیځو هیوادونو د ځواکونو ایستل دي. ګاردین د تحلیل په یوه برخه کې لیکي تهران ممکن ونه غواړي چې طالبان دې د دې هیواد په ختیځه پوله یعنی افغانستان کې یو ځل بیا حکومت جوړ کړي، خو ایرانی چارواکي به په دې کې کومه ستونزه ونه لري که طالبان په افغان حکومت کې شامل شي. ګاردین وړاندې لیکي د همدې مقصد لپاره د طالبانو هیئت د سید طیب آغا په مشرۍ د دوشنبې په ورځ له ایراني چارواکو سره وکتل، که څه هم چې ایراني چارواکو له طالبانو سره د کتنې راپورونه رد کړي، خو ایراني ورسپانو او طالبانو تایید کړی چې د طالبانو یو هیئت چې د قطر د سیاسي دفتر استازي هم پکې ول له ایراني چارواکو سره د افغانستان د روانو حالاتو په ګډون په یو لړ مسلو بحث وکړ. امریکا چاپ وال سټریټ ژورنال ورسپانې په وروستۍ ګڼه کې لیکلي د افغانستان د سولې یو هیئت په چین کې له طالبانو سره مخفي کتنه کړې او دا غونډه د پاکستان استخباراتي ادارې ISI برابره کړې وه. ورسپانې لیکي دا کتنه تیره اونۍ د چین په شمال لویدیځ ښار اورومچی کې وشوه او دواړو خواوو د سولې د عملیې لپاره په شرطونو بحث وکړ. وال سټریټ ژورنال زیاتوي دا غونډه په دې دلیل هم مهمه ده چې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI لخوا جوړه شوې وه او د دې ادارې رئیس هم د مې د 19 او 20 په خبرو کې ګډون کړی و. ورسپانه زیاتوي د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هو چونینګ ویلي چې دوی د اورومچی غونډې په اړه معلومات نه لري، خو دای هم ویلي چې موږ هیله من یو په افغانستان کې به ډیر ژر سوله او ثبات ټینګ شي او موږ غواړو چې په دې کار کې رغونکې ونډه ولرو.
آزادی رادیویی مجله.
عزتمن اوریدونکو سلامونه میو منای و مانیم رادیویی مجله وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې د لوګری موسیقي او سنی وضعیت په اړه معلومات اوري.
اوس په لوګر کې مشهور سندرغاړي سدی ماروجان لوګری دی، ماموجان دی، زه په خپل احمدشاه لوګری یم. با
کوم مخکنه دولونه چې غره رسمي ډیر نرمو او هغه لاسپیکر نه بغه هم ډیر غږ وستو.
لالپور امیرزای د خپل ادبي فعالیتونو په باره کې غږیږي.
هغه د ترڅنګ ځینې مقالې لیکم او لنډې کیسې هم، او یوازې یو ناول لرم.
لنډې کایت او نور مطالب هم لرو. خو په سر کې نجیب زمان د ونی فرنګي خبرونه راوړوي.
تیره شنبه د ننګرهار پوهنتون رئیس مشهور محقق زلمی هیوادمل او د لوړ زده کړو سلاکار محمد قسیم جمندر ته د دغه پوهنتون له لوري مډالونه ورکړل. ښاغلی عنایت د ښاغلی هیوادمل هڅې د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي د ودانۍ د جوړولو او په دغه پوهنځي کې د هندي ژبې د ډیپارټمنټ په تاسیس کې وستایلې. د اطلاعات او کلتور وزیر د رسنیو لالاري د نشیتوکو پر زیانونو د عامه پوهاوی او د هغوله کارولو څخه د ډډکولو په خاطر ټینګار وکړ. د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی د نشیتوکو پر خلاف د مبارزې د چارو له وزیر سلامت عظیمی سره په کتنه کې د رسنیو لالاري د نشیتوکو پر زیانونو د خلکو د پوهاوی په خاطر د اطلاعات او فرهنګ وزارت چمتووالی وشود. په دې کتنه کې له نشیتوکو سره د مبارزه د چارو وزیر څرګند کړ چې د هیواد په کچه شاوخوا 3.5 میلیون تنه چې زیاتره ځوانان دي نشي توکي کاروي. میرمن عظیمی زیاته کړه اوس د هیواد په کچه د درملنې 108 مرکزونه ست چې په یو وخت کې د 40,000 تنو د درملنې ظرفیت لري. د غرض په دې کتنه کې د نشي توکو پر خلاف د مبارزه د چارو وزیر د رسنیو او تمثيلي هنرونو لاري د نشي توکو په زیانونو د خلکو د پوهاوی او د لازم تو تبلیغات په خاطر د اطلاعات او فرهنګ وزارت د همکاري غوښتنه وکړه. تیره یک شنبه د کتاب لوستلو اونۍ د هلمند د اطلاعات او کلتور ریاست لخوا ولمنځل سو. د هلمند د اطلاعات او کلتور رئیس علي شاه مظلومیار په وینا د مهال د هلمند په دولتي کتابتون کې 4,500 بیلابیل اسلامي ادبي کلتوري سیاسي او ټولنیز کتابونه موجود دي او له دې لمانځنې هدف د ځای ځوانانو مطالعې ته هڅول دي.
د ننګرهار تیاتر ټولنې د یو شمیر ښوونځیو زده کوونکي د ډرامې لیکنې او تمثیل برخه کې روزلې دي. نور معلومات زموږ همکار باز محمد عابد راکوي.
د تیرو اتو میاشتو راهیسې د ننګرهار تیاتر ټولنې د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ په مالی مرسته د ننګرهار په یو شمیر ښوونځیو او مدرسو کې زده کوونکو ته د ښوونیزو ورکشاپونو له لارې د سټیج ډرامې د سکریپټ لیکنې او تمثیل برخه کې د عملي زده کړو پروګرام پیل کړی و چې د تیرې یکشنبې په ورځې د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د غونډو په تالار کې هغو زده کوونکو ته د پوهنې ریاست د چارواکو په وړاندې د فراغت سندونه ورکړل چې د سټیج ډرامې د پن په اړه یې زده کړې ترلاسه کړې وي. د ننګرهار د تیاتر ټولنې مرستیال او د یادو ښوونیزو ورکشاپونو ټرینر سید کریم ژوندون په دې اړه وویل:
په دې پروسه کې موږ اته مدارس او اته ښوونځیو شاګردان چې لس د مدرسې نه لس د ښوونځي نه په هر ورکشاپ کې موږ یو ځای کول او بیا هم درې ورځنی ورکشاپ ورکولو د سکریپټ لیکنې په اړه، یعنی ډرامه لیکنه چې څنګه وکولی شي چې یو موضوع ده یا دینی موضوع ده یا زموږ حقوقي موضوع ده. ډېر مشکلات لرو موږ په ټولنه کې چې دا هر مشکل په اړه باید خپلې نمایشنامې ولرو، خپلې ډرامې ولرو، لیکوالان ولرو، کم از کم په دینی علما باید د ډرامې د لارې کوخي نو ماشومان او ښځو سپینګیرو په هر چا باندې ډېر زیات تاثیر کوي.
د ننګرهار د پوهنې ریاست مرستیال مولوي ملکیار شګیوال د تیاتر ټولنې نه مننه وکړه چې د ښوونځیو او مدرسو شاګردانې د سټیج ډرامې په برخه کې روزلي، خو تمه څرګندوي چې داسې ډرامې جوړې کړی شي چې ملي او اسلامي ارزښتونه پکې خوندي وي.
د دغه تیاتر د ادارې نه ډېره زیاته مننه کوم چې د معارف ښوونځیو او مدارسو ته د مخه وکړه چې د مدارسو او د ښوونځیو د شاګردانو ظرفیت لوړونې د پاره کار وکړه. تمثیلي پارچونه لکه نن چې د مدارسو شاګردان هم الحمدلله دې طرف ته دوی راکش کړي دي او دی دې ته دا زمينه برابر کړی دا چې په دغه برخه کې کومکو کې د خپل ټولنې د اصلاح په خاطر باندې د اسلام مبارک دین د ارشادات او په خوا کې مخ وړاندې باندې لاړ شو. نو دا به ډیره زیاته موثر وي ځکه زمونږ ټولنه یو اسلامي ټولنه ده او د اسلام په چوکاټ کې چې دا په ژوندۍ بڼه باندې دغه شیان ورته وړاندې شي یقینا هغه ډیر زیات تاثیر لري.
دا چې د ننګرهار تیاتر ټولنه څنګه وتواني ده چې د مدرسو شاګردان هنر ته جلب کړي، دا پښتنه سید کریم ژوندون دا رنګه ځوابوي.
تاسو یقین وکړئ چې د ښوونځیو نه زیات خراغلاس په یا لټنډه مونږ ته مدارس او علما ویلي دي او هغوی مونږ سره دا ومنله او هغوی مونږ ته شاګردان راکړه، استادان راغله ورسره شاګردانو سره او دلته مونږ سره په دې درې ورځني ورکشاپونو کې برخه واخیسته. هر ورکشاپ په اخر کې بیا یو نمایشنامه مونږ جوړول، هغوی به خپل لیکله شاګردانو په شریکه. نو هغه نمایشنامې اکثریت چې وي د تعلیم په اړه وي، بیا ځینې د سولې په اړه وي.
د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ رئیس او رنګ سمی موایي که د ښوونځیو او مدرسو د زده کوونکو ذهنونه د هنر په رنګ ورنګولی شي په ټولنه به مثبت اغېز پرې باسي.
کومې ډرامې چې دوی دلته وړاندې کړې وه دغه ځوانان چې دوی په کومه برخه کې روزلي وو موږ په دې متيقین شو چې هېوادوالو کې د کار او د عمل او د زحمت او د وطن پالنې روح راپارونې یو نوی ساده په معرف کې پوکړل. هغه په دې معنی چې معرف کې خو مشکله کم مضامین لوستل کېږي او په سلوک کې کم بدلون خاص نه مشاهده کېږي، خو که چېرې هنر معرف ته لاره وکړي او فرهنګ معرف ته لاره وکړي، د تیاتر هنر چې په حقیقت کې د ټولنې د اخوالو د تمثيل یو روح مناقسي دا کشر د شاګردانو ذهنیتونه تلار شي، نو هغه هم قلم راخستلای شي، هم ډرامه لیکلای شي او هم تمثيل کولای شي. فقط کې دا یو سر ابتکارو.
د مدرسې یو تنزده کون کې وای چې هر موضوع ورکړل شي دوی ورته ډراماتیک رنگ ورکولای شي.
زمانم حبیب الله د درنولو سوالې د نهرهار ولایت اوسیدونکو یم او د حمیب صاحب مدرسې د دولسم سنف زده کوونکو یم. درې ورځې دا ورکشاپ چې موږ ته راکړل شوی و نو دې کې موږ ډیر څه زده کړل، لکه موضوع موږ ته راکړي نو هغه موضوع باندې موږ کار کولای شو او یو ډرامه موږ جوړولای شو.
په دغه غونډه کې پر سلګونو زده کوونکو سربیره د پوهنې ریاست چارواکو، د ښوونځیو مدیرانو او د دینی مدرسو مشرانو او استادانو ګډون کړی و چې په غونډه کې دوه د سټیج ډرامې هم نندارې ته وړاندې شوې چې یوې پرته له دې نه چې خبرې پکې وشي د مخدره موادو په اضرارو جوړه وه او دا یې ښودله چې د ټولنې بیلابیلې برخې یې متضرره کړې دي.
د میرمن بهیر غړې لالپورې امیرزی په دې وروستو کې یو ناول بشپړ کړی دی. هغه له امیرزی کیسې او لنډې نثري ټوټې عملي کړي. دا د میرمن بهیر د نقد له غونډو متاثره ده، وایي ډېر څه مې هلته یاد کړي دي. زموږ همکارې مسعودې نیازی مرکه ورسره کړې ده، دا اوریدلو بلنه درکوم.
لالپوری امیرزایی ستړی مشی په خیر اغلی خبرونی ته
مننه. ژوندی اوسی، خیر اوسی.
لالپوری ډیره زیاته خوشحاله یم چې نن سره په دې بحث کې ګډون لري. خبره شوې یم چې تاسو نثر لیکئ، بیا په ځانګړې توګه لنډکي نثرونه. نو لومړی راته دا ووایي چې کله مو په نثر لیکلو پیل وکړ؟
کله چې تاون څوک چې د ادبیاتو محصل وي، نو په دې نثر لیکلو کې او یا هم په لیکنو کې دا یوه عمده یا اصلي وظیفه وي چې باید وي. کې پوهنتون کې چې کله ومه، نو دومره اول صنف یا هم دویم صنف کې چې ومه، دومره په دې برخه کې نه وم. کله چې میرمن بهیر ته لاړم، هلته مې دا نور نجونې ولید، هغه تشویق وکړه. یعنې میرمن بهیر یوه لاره وه چې ما ته پرانیستله، په هغې لارې باندې لاړم. ما په لیکنو کې زما لوی لاس چې درلود هغه میرمن بهیر وه، چې زما دپاره یوه غټه دروازه وه. هغه کې د میرمن بهیر غړو زه تشویق کړم او ما ته لاره راوښودله، او زه په هغه لارې باندې فعلاً روانه یم.
ډېر ښه. یعنې ستاسو هغه تر ټولو غټ مشاور کوونکی میرمن بهیر ده چې تاسو ته زمينه برابره شو هلته لاړی. که د میرمن بهیر په اړه راته لږ وایي چې هلته څنګه لاړی، د میرمن بهیر فعالیتونه څنګه وو، او تاسو چې هلته نثر لولئ د هغوی کره کتنه، نقد ستاسو په لیکنو باندې څنګه وو، تاسو ته یاد آیا ګټه وکړه؟ د نثر په اصلاح کې مو ګټور وو.
کله چې زه په کابل پوهنتون کې وم، پاکیزه روزو چې هغه هم غزینې فارغه شوې ده، یو ورځ ما یوه لیکنه کړې وه، استاد ته مې ورکړله. استاد چې ولوسله، بیا زه فکر کوم پاکیزه روزو ته ویلي چې په دې صنف کې لالپوره چې دا لیکنې کوي. بیا هغې ما ته وویل چې کوی شي میرمن بهیر ته راشي، میرمن بهیر د مرسته کې تا سره کومک کوی شي. نو مینا نظري چې زما صنفي ده، هغه د مخکې نه هغه بهیر ته تلله. نو هغې سره زه په اړیکه کې شوم او ما د هغې سره مشوره وکړه. هغه ورځې ما ته وښودله، بیا ورغلله مرته بهیر ته. بیا هلته چې ما خپله یوه لنډه کیسه ولوستله، د میرمن بهیر غړو هغه نقد یا هم هغه تشویق یا هم هغه لاره چې راوښودله، هغې واقعا زما نثر یعنې د خام نه پوخ که، یعنې هغه اول مرحلې نه ډېر زیات ماته کومک وکړه. د هغوی خبرې چې کله ما نقد واورېد، هغه مې په خپل نثر کې عملي کړه. وروسته اولې ما ته دومره خوند نه کړه، کله چې مې وروسته ولوسته، یعنې په خپله ما د هغه نثر څخه خوند واخیسته. او زما ډېر تشویق کوونکی چې دی زما پلار دی، او بیا چې هغه څه چې ماته لاره وښوده میرمن بهیر ده، زما استادان دي.
ځینې خویندې اتاورونو کې دا مشکل وي چې دوی نقد په ځان نه مني، وایي چې زه ډېرې ښې لیکنې کوم، یا خفه کېږي، یا که ورته ووایي چې دا لیکنه دې ښه نه وه، بیا زړه نه ښه کوي، بل وار لیکنه نه کوي، وایي نه زه نشم کولای. نو تاسو څنګه، تاسو خو به دا عادت نه لرئ چې یو څه ولیکئ او نقد پرې وشي، که منفي نقد واوسي، مثلا منفي خواوې ډېرې، او تاسو د خفګان احساس وکړئ او بیا وایي چې نه زه نور لیکنې نه کوم، نشم کوی.
طبعاً انسان هم مثبت عادتونه لري هم منفي. نو د نقد خبره هم چې وکړله، زه په خپل اوله کله کې پوهنتون کې وم، ما به کوم سیمینار یا هم کنفرانس ورکړه، هغه کې به چې کله زموږ محصلین یا چا به نقد وکړه، په ما به ډېر بد تاثیر کوه. خو چې کله میرمن بهیر ته لاړم، په ما یعنې د هغوی هغه د نقد طریقه سالمه وله، داسې بل رقم نه وه. نو د هغه نقد چې یوه چې وه په ما ښه ولګېده، هماغه نه وروسته چې دی تر ننه زه د هر چا انتقاد یا نقد چې دی قبل او مغه ځان کې عملي کوم، ځکه سوچ نقد پذیر یا غته باندې یو څه ته رسې، یو مقام ته یو څه ته ځان رسولی شي. نو اوله مې دا خصلت درلوده، خو اوس یعنې تقریبا ډېر مې د بینه وړی ده. کوشش کوم چې بیخي د بینه وسم، نو دا هر چا نه په خپلو لیکنو کې عملي کوم.
که د خپلو نثري لیکنو په اړه راته وایي چې څنګه د نثري لیکنې مو، آیا مخکې له دینه چې تاسو نثر ولیکئ نثر مو مطالعه کړی و، مطالعه مو ورته لرله، یعنی له پخوا نه ورته اماده وی، که د تصادفي پروسه وه که تاسو مخکې نه اماده وی؟
نه، اول چې و زما ناول او کیسې خوښېدلې چې ځینې مجلو کې ولولم، کله چې د مکتب دوران کې وم. خو زما ادبیات چې و لومړی سر کې زما د پنځم انتخاب و، چون کانکور طریقه ورغلم، اوله مې دونه شوق نه درلوده. مې چې کله هلته لاړم، د نورو نثرونه یا شعرونه به مې چې لوستل یا به چا لوستل، نو ما ته به یې خوند راکوه. ما دا کوشش کو چې باید زه هم ولیکم، زه هم د دې هم صنف یم، د عینه صنف کې یاستو، یا هم عینه ممکن عینه استعداد مونږ کې وینو، ولې ځینې شم لیکلی. په دې کوشش کې وم چې زه به ولیکم. او زما پلار هم ویل ستاسو ادبیات باید یو څه ولیکې، ځکه لیکنه چې دی تلپاتې پاتې کېږي. بیا چې کله مې یو څه ولیکل، هسې یو انګیزه راکړه، شو کله مې چې ولیکل، بیا میرمن بهیر ته مې مخکې که، هغوی بیا تاکید کړی ویل چې ښه دی، نو باید هغه نه د دې پاس شو چې زه باید لار ته دوام ورکړم او وکولای شم چې ښه نثر ټولنې ته وړاندې کړم.
تاسو د نثر یوه بیلګه تاسو نه واورو، نو ډېر به ښه شي.
ولې نه، زما د نثر عنوان دی قسمت. تلیفون ته یې زنګ راغی، زړه نازړه یې پورته کړه. ولې سلام مهرباني، سلام څنګه یې؟ مننه وایه، څنګه دې زنګ وهلی؟ تا سره مې کار و. وایه څه کار؟ ما درته ویلي و چې نور ما ته زنګ ونه وهي. دې ته ګوره، احسان مې هم در باندې کړی، غرور هم ته کوې. د څه احسان؟ د مینې احسان. هغه څنګه؟ خو ما در سره مینه وکړه، ستا مخه مې ونیوله، که نه تا هم حتماً د کوم بل چا سره کوله، نو ژوند دې در خرابه و. بختوره وې چې زه وم. نه نو، تا اوس نه ده خراب کړی، او رښتیا مبارک کوژده دی. اها مننه. نه نو، ما څه خراب کړی؟ تاسو نجونو د چا په خو هم نه یې خبر. رښتیا تا داسې څه ښه راسره کړي؟ درې کاله دی راته د مینې ویل، د پاک مینې داستانونه دې راته بیانول، اخر دې په پټه کوژده وکړه. دا ستا ښه ول؟ ځه مړې، ته هسې د چا طبیعت ور خراب کړي. تلیفون قطع شو، مخې راواړه او راته ویې ویل ودرېده زما خوار قسمت.
ډېر ښه، ډېره زیاته مننه. ماشاءالله، ډېر زیات ښایسته نثر و. واقعا د زموږ د ټولنې هغه ځینې خبرې چې زموږ په ټولنه کې اوس د ځوانانو ورسره مخامخ دي، هغوی سره ډېر مطابقت کوه. نو لالپورې، که تاسو راته ووایئ چې تاسو د په نثر لیکلو کې کوم سبک پیروئ، یعنې یو څوک مو ایډیال ده چې هغوی چې نثر لیکي تاسو د هغوی په لاره ځئ، که یا ځان ته ځانګړی سبک لرئ؟
تر اوسه خو ما ځان ته ځانګړی سبک نه ده ټاکلی، خو اکثرا چې کله د ایمال پسرلی او یا هم د اسدالله غضنفر لیکن لولم، یا هم د اجمل ښکلي، نو د دوی لیکن ما ته ډېر زیات خوند راکوي. کوشش کوم چې د دوی په لاره باندې پخه کړم او د دوی لاره ونیسم.
ډېر ښه. ما چې ستاسو نثرونه ولیدل، سناسه مې مطالعه هم کړل، په ډېر واړه چوکاټ کې مو راخیستي دي، یعنی لنډکي نثرونه ورته ویلی شو. نو څنګه کولای شئ مثلا تاسو په لنډ چوکاټ کې هغه یو موضوع چې د هغې تصویر ورکوي؟
مخکې چې اوږده نثرونه او یا هم مقالې وي نور هغه، نو داسې لنډ نثرونه ما مخکې نه لوستلي. اوس په اوس وخت کې اکثره لیکوالان همدار لنډ لنډ نثرونه لیکي، ځکه چې وخت کم دی، یو څوک اوږده لیکنې ته زړه نه ښه کوي. نو هر څوک کوشش کوي چې خپل موضوع او خپل انځور چې دی په ډېر لنډو کلمو کې راونغاړي او تر لوستونکي ورسوي. نو زه هم کوشش کوم چې دا کار مخته یوسم او د هغوی لاره ویوسم.
ډېر ښه. تر اوسه پورې مو څومره لنډ نثرونه لیکلي دي؟ یعنی تعداد مشخص درته معلوم ده؟
لنډ نثرونه یعنې ما خو اوس په نثر لیکلو برخه کې په خیښه دی، یا هم په همدې لاره روان یم. نو زما لنډ نثرونه چې دي ډېر کم دي، ډېر کم دي، یعنې په شمېر کې نه راځي. او د دې تر څنګ ځینې مقالې لیکم او لنډې کیسې هم، او یوازې یو ناول لرم چې هغه ناول ما په خپله هم تر اوسه په چاته نه ده مخکې کړی چې په هغې کره کتنه وشي او هغه راوباسم.
ډېر ښه، ډېره زیاته مننه. او څنګه کله مو د دې کوشش هم کړی چې خپل نثرونه مو چاپ کړي، یا تر اوسه چاپ شوي دي په ځینو مجلو یا سایټونو کې؟ د دې کوشش مو کړی ته چې کېدای شي کله دا تصمیم لرئ چې کتاب ولرئ له خیره، او د نثرونو ټولګه ولرئ چې نور اوریدونکي او لوستونکي هم ترې مستفید شي؟
یا تاوان کوشش میکړای چې ناول لومړی سر کې ما ته خپل نثرونه دونه فکر میکړ چې دونه بخوندور نه وي. نو ځکه ما پټ ساتلی ول چې کله مې هوس د خپل ملګرو ته مخې کوم، ما غوښتل نه خوند اخلي. نو په دې د دوی دغه خوند اخیستل ما هڅه وکړه تر څو خپل نثرونه یعنی چاپ کوم او تر لوستونکي ورسوم. نو فعلا ما په دې برخه کې د ځینو نظریات راټول کړي او په خپل نثرونو کې غواړم چې هغه تطبیق کړم او با ته غنې چاپ ته ورکړم.
ډیره زیاته مننه. که تاسو نه یو بل وړه لنډه نثری ټوټه وورو، نو اوریدونکو به هم ته خوند واخلي او موږ به هم خوشاله شو.
وعلیکم. ما د دې نثر عنوان مې چور کړه، انسان او تیګه. موټر کې وم، لارې بندې وې، زړه مې تنګ شو، سترګې مې یاري خواته غړولې، سپین لوړ موټر مې تر سترګو شو چې ما ته یې نوم هم نه راتلو. ډریورو تر څنګه یې ناست کست، تریو تندی لرونکی په لاسونو کې تسبی، دواړه موټرونه سره جوخت روان ول، شکیدلې جامې، ببر سر، خیرن او چاودن لاسونه. انجلۍ د موټر ښیښه ور وټکوله، ته څه غوښتنه یې وکړه؟ لاس یې اوږد کړ، سترګې له امیده ډکې. هغه کس په تریو تندي غبرګو سترګو ورته اشاره وکړه چې زه انجلۍ. دا هر څه انجلۍ تر سترګو تېرول، بیا بیا یې غوښتنه کوله. تر څنګه نورو کسانو ورته پت پت وکتل، انجلۍ په زړه ماته شوه. لاسونه یې اوږد نیولي وو. یو تن راغی، مخې ما ونه لیده، خو له جامو ښکارېده چې اقتصادي وضع یې چندان نه ده. د انجلۍ لاس په لسګون ډک شو. د سرک لمنځه لري کړل شو. د حالت زما دنیا خبره را یاد کړه چې ویل به ٹھیک ہے سمرا غټه وی هم را سخت وی انسان هم همدا سی وکړه.
ماشاءالله ډیر زیات خایسته وو وقن ماته ډیر زیات خوند واخیسته. لالپور امیرزی ډیر زیات مننه ده چې راغلی موږ سره دې مرکه وکړه او خپل خایسته نثرونه او خوږې خبرې دې له اوریدونکو سره هم شریک کړې. بس خوشحاله او کامیاب اوسئ.
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
وړاندې د لوګری ساز په اړه معلومات لرو. اوس د یو لنډ حکایت دا اوریدلو بلنه درکوم چې وږمه رشیدی لولي.
د واورو نجلۍ د جاپان د خلکو یو کیسه. موساکو او د شاګرد مینوکیچی لکلی یو څلری د ژمي په وډی رسړش په ځنګل کې روانو. استاد او شاګرد د سین غاړې ته ورسیدل. دوی ته په کار وچه مقصد ته د رسیدو لپاره لسینا پوری وزي، خو بیړیوان په خپل جونګړه کې نه وو او بیړی د سین په بل غاړه ولاړه و. د سینو په خورا یخې وي، په هغه سړش په کې تیریدل ورنه ممکن نه وو. موساکو او شاګرد مینوکیچی دا غوره وبلل چې د بیړیوان په وړکۍ جونګړه کې شپه سبا کړي. استاد ته ژر خوب ورغی، خو شاګرد تر ډیرو پورې ویښ پاتې شو. د موساکو د شاګرد مینوکیچی سترګې آخر سره ورغلې، خو شېبه نیمه پس په داسې حال کې راویښ شو چې په مخ یې د واورې یخ بڅرکي راپریوتل. ور پرانیستل شوی او کوټې ته څوک را ننوتی و. د دې ور پام شول چې په کوټه کې په سپینو ځلیدونکو جامو کې یو انجلۍ ولاړه ده. ښځه یو څو شېبې ځای په ځای نیغه ولاړه وه او بیا د سپینګیری استاد په مخ ورچیټه شوه. مینوکی چیتا په هغه تپه تیاره کې د نجلۍ د سابړاس ورښکاره شو چې له سپوږمو څخه یې د سپین لوګي په څیر د باندې راووت. د سپینو ځلیدونکو جامو نجلۍ کابو دوه دقیقې په بوډا استاد باندې همداسې ورټیټه وه. بیا یې ملا نیغه کړه، راتاو شوه او مینوکیچي ته یې سر ورنږدې کړ. د مینوکیچي په مخ باندې د هغې یخې ساه چې د ژمي د څیلې د سیلۍ غوندې دردونکې وه ولګېده. د سپینو جامو نجلۍ ورته وویل، ما غوښتل چې هماغسې چل درسره وکړم لکه ستا له څنګلوري بوډا سره چې مې وکړ، خو ځوان یې او ښکلی نو اراده مې بدله کړه. د سپینو ځلیدونکو جامو نجلۍ مینوکیچي ته خبرداری ورکړ چې که د زما د راتلو کیسه بل چاته کړې وه سمدستي به دې ووژنم. نجلۍ د دې خبرې له کولو وروسته سمدستي پوپنا شوه. نجلۍ چې غایبه شوه، مینوکیچي په خپل استاد موساکو باندې آواز وکړ، خو ځواب یې ونه اورید. مینوکیچی خپل استاد وخوځاوه او ور معلومه شوه چې د هغه بدن د کنګل د ټوټې غوندې سوړ دی او روح پکې نشته. ورځې شپې تېرېدې او فصلونه بدلېدل را بدلېدل. په دې منځ کې یو بل وخت همداسې د ژمي موسم و چې مینوکیچی کور ته د تلو په لاره کې یوه ښکلې نجلۍ ولیده. نجلۍ یوکی نومېده او ده ته یې وویل چې یې دو ښار ته روانه ده، غواړي هلته کار وکړي، د چا نوکره شي. د مینوکیچی نجلۍ خوښه شوه، زړه یې په ټوپونو شو او پوښتنه یې ورنه وکړه، واده دې کړی دی که مجره دی؟ هغې ورته وویل، واده مې نه دی کړی. د له ځان سره کور ته یوړه، څو ورځې وروسته یې واده ورسره وکړ. مینوکیچی له دې ښځې د لسو ماشومانو پلار شو. ماشومان یې هم د دې غوندې تر اکثرو کسانو ښکلي وه او سپین روښانه پوستکي لرل. کله چې ډیر کلونه وروسته د مینوکیچی د مور ځنکندن و، خپرینګور ته یې ډیرې دعاوې وکړې او دا خبره په ټوله سیمه کې خپره شوه چې ښنګور خواښې داسې خوشحاله ساتي لکه له یوکیچی خوشحاله وه. یوه شپه د شپو چې یوکی د ستنې کار کوه او د څراغ رڼا یې په مخ پرېوتله، خپل مېړه ته یې ناڅاپه د سیند د غاړې په جونګړه کې د سپینو ځلیدونکو جامو د نجلۍ غوندې ښکاره شوه. یوکی ته یې وویل، یوکی دا اوس چې دی د سراغ رڼا په مخ لګیږي ما ته کټ مټ د هغې نجلۍ غوندې ښکاري چې په 13 کلنۍ کې مې د ژمي په یوه سړه شپه کې د یوه بیړیوان په جونګړه کې لیدلې وه. هغې ښځې په خپل خورا ډېرې سړې ساه باندې زما استاد وواژه. زه ډاډه یم چې هغه به زه ناآشنا اروا وه، خو عجبه ده نن شپه ته د هغې غوندې یې. یوکی د ستنې کار لرې خطا کړ، په مخ یې بوږنوونکې مسکا خپره شوه. میړه ته یې غاړه ور نږدې کړه او په لوړ آواز یې وویل، هغه زه وم، زه یوکی اونا چې په هغه شپه جونګړې ته درغلم او ستا استاد مې وواژه. ای بې لوزه بې ضمیره، تا وعده کړې وه چې د هغې شپې کیسه به هیڅ وخت هیچ چاته نه کوې، خو اوس دې ژمنه ماته کړه. او که د دې لسو ویدو ماشومانو خاطر نه وای سمدستي مې وژلې. ګوره ګوره، د دې ماشومانو ځورول او ژړول له ما پټ نه پاتېږي. که دې کله هم وځورول بیا نو د ژمي په یوه سړه شپه کې چې واوره اوري زما انتظار باسه، زه به په داسې شپه درپسې راځم او وژنم به دې.
نوری بل ستورو ډک پلو غواړي، زه ستوري کېدو ته منتظر یم. تا باید ته اغلې نعیمې غني دی. اغلې نعیمه غني له څو کلونو راهیسې شاعري او لیکوالي کوي. د ماشومانو د روزنې او پالنې په برخه کې ګڼې مقالې لیکلې او ژباړلې دي. زموږ همکاري فریبا ظاهر د اغلې غني یو غزل د کلمه کړی دی، دا اورېدلو بلنه درکوم.
زه د خپل هیلو انځورګر یم، زه د خپل هیلو انځورګر یم، هسي خلک وایي چې شاعر یم. دا چې تلای خوب می رښتونه ایسي، دومره په بخت کله زوره ور یم. نلرم غرور په الوتو باندې، نلرم غرور په الوتو باندې، باز نه یم شاهین نه یم کوتره یم. یو خوا ته رښتیا بل خوا خوبونه دي، یو خوا ته رښتیا بل خوا خوبونه دي، څنګه فیصله وکړم او دره یم. خدایا رهنمامی تر منزل سی، خدایا رهنمامی تر منزل سی، لپا ملا سنا دی سوالگر یم. لستورو ډک پلو غواړي، نوري به لستورو ډک پلو غواړي، زه ستوري کېدو ته منتظر یم. زه د خپلو هیلو انځورګر یم، هسې خلک وایي چې شاعر یم.
د کابل ښار ځینې سپینګیری دا خبره کوي چې یو وخت د حکومت لخوا په لوګری ساز بندیز ولګېده. د حکومت د فرمان په اساس چا نسوای کولای په هوټلونو، موټرونو او نورو عامه ځایونو کې دا ساز واوري. وجه یې دا وه چې دا ساز ډېر مست و، خو نن سبا هغه مست ساز نورو دوړو وهلی. سازیانې وایي دا ژوندۍ موسیقي چې یادول یې کلونه کلونه ریاضت غواړي، اوس په ښارونو کې څوک نه اوري. هر څه برقي سازونو لاندې کړي دي، بازار ته هغوی دی. په همدې باره کې مې یو رپورټ چمتو کړی دی، دا اورېدلو بلنه درکوم.
په وطن کې چې د موسیقي تاریخ ته ګورو نو په مختلفو دورو کې چندانې خاطرخوا نه و.
په افغانستان کې لډیر په خوا کلیواله درباري او مذهبي موسیقي رواج و. په بودایی دین کې به په سومیو کې ساز کیده. له هغه وروسته دربارونو ته هم لار وکړه، خو دې سیمې ته د اسلام له راتګ سره بودایان په تیښته شول او درباري موسیقي بنده شوه. مګر په کلیو او بانډو کې موسیقي روانه وه، له رباب، تنبور، دمبوري، دوتار، ستار، غژکې، شپېلۍ، سرنا، ډول، زیربغلي، چمبې او منګي سره به سندرې بلل کېدې. په تیرو سلو کلونو کې کلاسیکه، آماتور او کلیواله موسیقي موجوده وه، خو محلي سازیان وایي موږ ته حکومتونو چندانې توجه نه ده کړې. د محلي موسیقي په پرتله کلاسیکي او آماتوري موسیقي ډېره وده کړې ده. محلي موسیقي همهغسې تر خپلو سیمو پورې محدوده پاتې شوې ده. سازیان دا خبره هم کوي چې یوازینی محلي موسیقي چې هغه هم خپل هنرمندانو پاللې او اغیز لا هم محسوس ده، لوګری موسیقي ده. لوګری موسیقي په شرنګېدلي ساز مشهوره ده او د مختلفو سیمو محلي سازیان د دې مکتب لارې کوي. د لوګری موسیقي د ساز د الو په اړه ویل کیږي چې ډیری افغاني آلې دي، لکه سرنده، ډولک، رباب، چې بیا وروسته باجا او تنبور هم سازیان ورسره ملګری کړي دي. د دې مکتب اساس استاد دوري لوګری خيو، چې د هغه له وفات وروسته زوی سلام لوګری د پلار په پله روان شو او بل ورورې ماشيني سرنده غوله. د مخکینی نسل اوس همدا درې استازي چې عمرونه خوړلې، استاد سلام لوګره، استاد بیلتون او ماشینه کله ناکله ساز کوي. خو ځوان نسل لکه څنګه چې د مخکینی استادانو د موسیقي په بهیر اغیز پروتو، دوی ډیرای دا خبره کوي چې اوس وخت خلک غربي موسیقي خوښوي، د ساز آلې برقی شوي دي، څوک زحمت په ځان نه تیروي. په همدې باره کې د استاد دوري لوګری لمسای خبرې کوي. راځئ تر مرکې لمخه د لوګری ساز څو لارې په رباب کې له سردار مدو واورو. Thank you. صابر زلمی ډولکی دی په لوګری ساز کې سرنده او دو سره ډولک مهمې آلې دي. صابر وایي چې پخوانی استادان اوس زاړه شوي ساز نه کوي. پخوا ماشینی استاد سرنده غږوله، اوس ناروغ دی. په ځوانانو کې څوک نشته چې سرنده وغږوي. یو وخت به بیلتون استاد تنبور غږوو، هغه هم زوړ شوی. اوس موږ ځوانان د تنبور په ځای کاسیو غږوو. د صابر په وینا پخوانی ډولکونه تر اوسنیو ښه وو. لومړی د صابر ډولک او بیا یې مرکه اورو.
صابر لوګریم صاحب د لوګر ډول غګون کې صاحب
صابر جان دراته وایستې د تاسو خو ډول غګوي د پخو ډولونه چې وو د لوګر د سازیانو هغه ډیر لوی لوی ډولونه وو رشمه به لرلې د تاسو ډول چې ګورم دا ډیر وړو کيده څه تفاوت لري لاغه ډولونه
والا صاحب مخکې خو د ډولونه ډیر غټ غټو صاحب او رشمه وو اوس دغه پیچکی پیدا شوه د صاحب د دې چې دغه محفل کې هغه وش کې کنه لګ ډیر زر واپس تبدیلیږي نه دی غوي رشمه تبدیل لګ مشکل د وس خلک لګ هغه شوه د خبرې کې چې ولې دا ولې وش کې د صاحب
شا ان دام د دې په خاطر په کیفیت کې څه تغیر راغلی هغه خو کده
نه هغه خو دا اوس لګ سخت ده خو مخکنه ډولونه چې هغه رشمه ډیر نرم وو او هغه لاسپیکر نه بغیر ډیر غږ وستو اوس دا سپیکر باندې دومره غږ نه وباسي هغه سمره چې غږ وستو
اوس څوک دی د لوګر مشهور ډول غږون
اوس دی لوګر مشهور ډول غږون کې صاحب یو کبیر یو زلمای دا یو پکې زیم نور بل یو مونږه مشتا
ډیر معمولا کوم سیمه تولی د ستاسو ګروپونه چې ودونو ته ځي او نور خو خو ته ځي کوم منطقه ته ډیر
ولا صاحب لوګر ته ډیر زو ته چاراسیا ته ډیر زو خیرآباد ته او چاردی ته پغمان ته کوم خلک چې د ساز د لوګر موسیقي باندې پویږي د هوټلونو تم زو د کابل خار کې زو صاحب
ته نو زدا سیوا کړه د تن یو ټول لا ته وه
په دوړه سترګ اتان دې
همته خو به اتان سیمه اتان ده
ولا صاحب ده خود لوګر هم ده د جلابات هم ده ټول
فرزند د پکتیا سیمه او پکتیکا او دا سیمه کې بیا یو څه فرق کوي
ډیر فرق کوي صاحب د خوست اتان د ګردیز اتان د جلابات د لوګر ډیر فرق کوي
دغه بیا د غوډ زده د کومه د سیتوګه
او صاحب د پکتیا هم غوول شم د ګردیز هم د خوست
مهرباني د پکتیا یو
دغه د پکتیا اتان ده صاحب سب دی پکتیا تان د سه
د خوست بیا څنګه
د خوست د غشنځه
بل د کومې سیمه داسې متفاوت اتان ده
د سب دی لوګر د سه اتان وی د لوګر اتاند
ډیره مننه صبر جان کور دی وطن
د لوګر د ساس پیل د سلامی په ساس سره کیږي راځه لمړی به یو سلامی له باجی واورو بیا به خاغلی احمد شاه لوګرای راته وای چې سلامی د څه په خاطر نسی
دغه اوس چې مو یو 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 نغمه واغه غواله ما معمولا د لوګر په موسیقي کې دا اوریدلې ده دته څه وای
دغه دته سری ساز وای سری ساز وای چې مونږ دغه واده ته چې زو د برنامه چې زو الته ټول بل مل سره مونږ سره د سلام علیکم نسو کولای له ساز خپل ساز څخه هغه دوی ته یو احترام یو جوړ بخیری لساز لطرف را کوسه هغه ته سری ساز لوګری وای
دا تنه د لوګر په ساز کې معمول ده که په نورو سازونه کې مست
نه صرف دغه صرف په لوګر سازونه کې دي
د لوګر مشهور سندرغاړي چې وو فرزند سلام استاد او بلتون استاد دوی زهیر سوی دي سپنګری سوی دي دغه اوس مشهور سندرغاړي څوک دی لوګر
اوس په لوګر کې مشهور سندرغاړي سیدی ماروجان لوګری دي مامو جان دی زه پخپل همشان لوګری ما نور الکان مشته دی زوانان دی سه نصار جان لوګری دی ناصر جان دی فراز جان دی دغه الکانو نوې زوان شوی دی خپل موسیقي مختوړي
د موسیقي وضعیت څنګه ده په خاطر به وو د لوګر خپل الې وې د موسیقي فرزن ډولې وو سرنده او رباب وو تنبور به ور سره غول کده اوس چې شی دی و دغه حالی د موسیقي زیاتی سوي کمی سوي
اوس کمی سوي دی هغه کسان سه سرنده غول دو استادان و استاد قادر استاد عجبگل هغه دوی مل شوی دی یو ژوندۍ دی هغه بیمار دی استاد ماشینه لوګری وای سه ټول کسان پیژني استاد دوری لوګری زوی ده استاد سلام ورور ده هغه سپینګری سوي دی اوس یو الک نه پیدا شوی دی سه هغه مونږ تشویق کوو سه سرنده بیا شروع کی او تنبور سوګ نسد سه اوس تنبور غګوی مامو جان لګ لګ غګوی خو یو کزی هغه خپل ګروپ سره غګوی او مونږ سره سه دی دا کیبورد دغه شان لګ لګ څغه زمو موسیقي لک دک کی
نو اوس د څه وخت د غنن سبا چې کومه سندره ډیره مشهوره ده مهرباني وکړه دغه را توغه کو
سندره نن سبا چې ډیر مشهوره ده د شعر او شاعري مامو جان لوګری کړی ده ماته د لوګر مانی را یاد شوه
مهرباني دا وغه کو